احمد شبريان په خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. په کندهار کې د جمعات دننه چاودنې فلسکونو کسان وشلي. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې جزئیات درکوو. دا به هم واورئ چې د سپینې ماڼۍ ویانده وایي واشنګټن له افغانانو سره د بشري مرستو پر لارو چارو سلام مشورې کوي. په کابل کې یو شمېر کسانو د دې ستاینه کړې.
وروستیو کې د امریکا له خوا نه د مرستو خبره ډېره زیاته ښه ده د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي.
نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. کلیوالي افغانانې وایي په تېرو دوو لسیزو کې چې له ښځو سره ډېرې مرستې وشوې، دوی ترې برخمنې نه شوې.
مونږ ما غاښل د پدرانو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خباخو په کارونه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: په کندهار کې د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 او د ټپیانو شمیر 97 کسانو ته رسیدلی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلي. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه: د کندهار د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 کسانو، د ټپیانو شمیر 97 ته رسیدلی. دا خبره د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم آزادی راډیو ته وکړه. دغه تلفات د کندهار ښار په امام بارګا جامع جماعت کې چې د شیعګانو لوی جماعت دی، د نننۍ چاودنې له امله خلکو ته رسیدلی دي. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل:
نن په کندهار کې د شیعه هیوادوالو په یو مسجد کې چاودنه رامنځته شوې. متاسفانه یو شمېر هیوادوالو خپل ژوند له لاسه پکې ورکړی او یو شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت ځانګړي ځواکونه وسیمې ته رسېدلي او هلته یې د پیښې د عاملینو د پیدا کولو لټه روانه کړې چې زر تر زره ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تېره اونۍ د کندوز ښار په سیدآباد ګذر په سیدآباد سیمه کې هم د شیعګانو یو جماعت تر برید لاندې راغلی و. هغه برید چې ځانمرګې حمله وه، د داعش اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی و. په هغه برید کې له 500 زیات کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلی دي. لولوا الخاطر په خپل ټوټر لیکلي په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا 100 تنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته یوړل شول. په مسافرو کې ځینې د نیوزیلند اتباع هم شامل وو. میرمن لولوا زیاته کړې دا اتم پرواز وو او پکې د نورو پروازونو په پرتله ډېر مسافر یوړل شول. اخوا برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې په پرونیو کسانو کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د کورنۍ تلتن غړي هم شامل وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا بهر ته د افغان لوبغاړو د ایستلو په برخه کې د قطر له حکومت سره په ګډه کار کړی دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2001 کال په ډسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او لوټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي. له دې ډلې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه رسول کیږي. یوه له دې ښځو حمیده ده. د کونړ ولایت د څوکۍ اوسیدونکي چې 40 کاله کیږي په بزګرۍ بوخته ده، وایي له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
شل کال کې چې د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجزو او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شي او نه رابطه کوم لاسرسی کړی دی. مونږ ما غاښل د په شاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې.
د نګورنو په بخښنه سره د نګورنو قرباغ لانجمن سیمې په تازه شخړه کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوي دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 14مه شوې ده. د ارمنستان پوځ په یوه اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د نګورنو قرباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو ته هم چې نګورنو قرباغ کې دیره دي له اوربنده د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو ادعا رد کړې ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی خو د هغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجیل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 50 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی. اورینا لیکلي د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23م ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی او په خوای د زړه له درده رنځ وړ. او وروسته خبر ده چې په ایران کې سږ کال د 1400 کلونو ترمنځ د کم عمره میندو د 800 ماشومانو زیږون ثبت شوی دی. د ایران اکثر وروسته پاتې کلیوالي سیمو کې ګڼې کم عمره نجونې لا هم ودیږي. د نفوسو د ثبت ادارې ویلي دا شاوخوا 800 ماشومان په سیستان او بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي او ځینو نورو ولایتونو کې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. سره له دې چې د بشري حقونو فعالان او همدارنګ حقوق پوهان په ایران کې هڅه کوي چې د لږ تر لږه د نجونو د ودونو عمر 14 کاله وټاکي خو په اسلام په ایران کې واکمن اخوندان له دې کار سره مخالفت ښیي. هغوی له 14 کلونو د پورته نجونو له ودونو سره موافق دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې تایر روشن رسن مرستندوی دی. نن د جمعې د لمانځه پر مهال په کندهار کې امبولانسونه د شیوو د مرکزی جامع جماعت په لور روان شول. د کندهار په ښار کې د شیوه د جماعت د نن چاودنې تر ډېر شو ډېر کسان وژلي دي او شاوخوا بیا تنه یې ټپیان کړي دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. روغتیایي مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. نور جزئیات له خپل خبریاله اخلو او د دې پیښې په اړه له دوی په واورو چې نور تازه معلومات څه دي. مهرباني. بلې سراورو تاسو کوم
شپږ صاحب سلامونه.
مهرباني. وعلیکم.
د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند د شیګانو په مسجد یا امام بارګاه کې انتحاري حملې شاوخوا 30 کسان وژل دي او نشبه تنور ټپان کړی دي. د کندهار د اطلاعاتو امیر شام سمیم ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه یوه بجه یوه انتحاري حمله کوونکي د جمعې د لمانځه پر مهال د لمانځه کوونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. دی د مړو شمیر شپږ دی او د ټپیانو شمیر اویا تنه شي. خو د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم وایي چې د پیش له ځایه دوی ته درجې شمړي او نشبه ته ټپیان ورولت شوي دي. د ښاغلي قاسم په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی خو تر دې مخکې په افغانستان کې پر شیګانو د برید مسولیت د داعش یا اسلامي ډلې منلی وو. په دې ورسې کې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حملو د زیاتوالي سره په کندهار کې دغه لوی جماعت د امنیت ساتلو لپاره خاص تدابیر نیول سي وو خو تر اوسه معلومه نه ده چې حمله کوونکي څه ډول دغه مسجد ته داخل شوی.
مننه وامو ریدل چې په کندهار کې د شیو د جماعت دننه نن چاودنی چې ویل کې ځان مرګي بریده دی او البته په جنو راپورونو کې حتی دا ویل شوی دی چې دوه ځان مرګو کسانو دا چاودنی کړی دی. یو چاودنه نه و دوه چاودنی وي. درې دېش کسان وژلي دي او شاوخوا بیا تنه نورې ټپیان کړي دي. د دې حمله مسولیت لکه څنګه چې زموږ خبريال ویل تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی خو تیره اونۍ د جمعې پورز باندې د کندوز په ښار کې د شیو په جماعت کې کومه چاودنه وشوه او پولیسکونو کسان پکې وژل شول او پولیسکونو نور پکې ټپیان شول. بیا وروسته څو ساعته تر پیښې داعش د هغې مسولیت واخیست. له عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داش جنگالیو د لیشتیدو په اړه د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي څرګندونو په وړاندې بیا طالبانو خبرګون ښکاره کړی دی. د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي رډو ته ویل چې په افغانستان کې هر څه د طالب وسلوالو په کنټرول کې دي. د روسي ولسمشر ویلي چې د داعش تجربه لرونکي اشخاص له سوریه او عراق افغانستان ته راوستل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
لو سوری او عراق افغانستان ته د داعش د تجربه لرونکو روزل شوی وسلوالو د لیک پاړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاندې خني ورسته طالبان وای د دې ادعا د اثبات لپاره هیڅ شواهد نشته. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د دغه تورونو پر دولو سره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له منځنی ختیځ افغانستان ته د داعش د غړو د لیک ډولو هیڅ فرصت وجود نه لري.
نو داسې ګویا له منځنی ختیځ هیوادونو څخه افغانستان ته د داعش په نوم کسان راوړل شوي دي یا راغلي دي. دا زه نه تاییدوم. دل په هیواد کې د هیڅ داسې یوه نقطه نشته موجوده چې هلته دي د داعش په نوم پدې ده یو فزیکي شتون ولري. ټول هیواد د هیواد ټول نقاط په بشپړ ډول اسلامي امارت مجاهدینو تر کنټرول لاندې دي.
د وای داعش ډله د افغانستان په منځ کې ځای نه لري او طالب ځواکونه به په خپل ټول قوت سره د دغه وسلوالې ډلې د فعالیتونو په وړاندې ودرېږي. دی وایي هر څه اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیتي سازمانونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د داعش عملیاتي تجربه لرونکي خلک له عراق او سوریه افغانستان ته رالېږل کیږي. خغلی پوتین ویل افغانستان د احتمالي غواخونو لمنځوړل د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیت لپاره ځانګړی اهمیت لري. د دې سازمان غړي هیوادونه د پخوانی شوروي اتحاد یو شمیر جمهوریتونه دي. له بلې خوا د روسیې په مشرۍ د ډلهیز امنیت تړون سازمان مشر جنرال اناتولی سیدروف په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې وروستي تحولات او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته بیلابیل عوامل په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ لامل شوي. د ډلهیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو په دغه آنلاین غونډه کې د ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسي او بلاروس د دفاع وزارت چارواکو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې د ډلهیز امنیت سازمان یو شمېر غړي هیوادونه او د افغانستان د شمال ګاونډي هیوادونه به یو ونې وروسته د اکتوبر په 22مه او 23مه د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي. په دې وروستیو کې د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې او په سیمه کې د داعش شتون او بې ثباتۍ په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي. خو له طالبانو یې غوښتي چې اجازه ورنکړي چې له افغانستانه دو دوی هیوادونو ته کوم ګواښ پیښ شي. خو طالبان وایي هیڅ ډله په افغانستان کې ځای نه لري او له افغانستانه به کوم ګواښ نورو هیوادونو ته ونه رسیږي. له بل خوا مسکو اعلان کړی چې د راتلونکي اونۍ د اکتوبر په 20مه به د طالبانو او افغان سیاسي ډلو سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې قربتو وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حضور په اړه په دې غونډه کې وروستۍ پریکړه لا هم نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واشنگتن پر دې کار کوي چې له خپلو نړیوالو همکارانو سره په ګډه له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. د سپین ماڼۍ ویاندې جین ساکی په پلازمېنې واشنگتن ډی سي کې خبري غونډې ته وویل چې د متحده ایالاتونو تمرکز پر دې دی چې څرنګه افغانانو ته مرستې رسولی شي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو لولوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلی. سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پنجشنبه ناوخته یو خبری کانفرانس پر مهال خبریالانو ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. میرمن جین ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian
assistance. موږ تمرکز د نړیوال ټولنې د لوی اکثریت سره د بشري مرستو رسولو او په افغانستان کې خلکو ته د رسیدلو په اړه کار کول باندې دي. تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی ته هغه څه رسیږي چې ورته اړتیا لري. متحده ایالات د دې مرستې تر ټولو لوی چمتو کوونکی دی. موږ د دې مرستو وړاندې کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو له لارې کار کړی. نو دا هغه څه دي چې زموږ تمرکز اساسا په دې وخت کې
we work through international organizations to deliver that so that is what our focus primarily is on
د امریکا لدی اعلان نه یو شمیر کابل خاریان هر کلای کوي د دې خار یو اوسیدونکو بادام احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې هیله ده د امراستی پرانا توګه او دوامدار وي
ورسته کې د امریکا راخوانه د مرستو خبره ډیره زیاته کړه د افغانستان د خلکو لپاره ځکه چې په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي د مرستو شفافیت به په دې ډول چې کچیر ته مستقیما ولس ته ورسیږي نو ډیره ښه وي خو مګر کچیر بیا هم د ګاونډي هیوادونو له ادرس افغانستان د مرسته راځي فکر نه کوم چې اصلي ادرسونه ته او اصلي چیز چې د مرستې په توګه باندې د افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي
عبدالله احمد زای د کابل خار یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو پوه دی دا وایي د پخواني نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بېوزلۍ وځپل او دا مهال په هیواد کې اقتصادي کړکېچ خپور دی بشري مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارت واک ته رسیدلې نو ټول مرستې دلته درېدلې دي چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې ځکه مخکې کوم اندازه باندې فقر و دا فقر نور هم ډېر شوی ده باید ژر تر ژره د ایالات متحده د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرستې افغانستان سره
خغل احمد زای ټینګار کوي چې له افغانستان سره د نړیوالې مرستې دوامدار وي او له طالبانو غواړي چې د دغو مرستو د رڼو رسولو لپاره پر منظمو میکانیزمونو کار وکړي امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې دا مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سر ټکوي
څنګه افغانان د نړیوالو ډېرې مرستې جلبولی شي په دې اړه تر څلور نیمو بجو وروسته بحث لرو د سیاسي چارو د دوو کتونکو او د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر پکې له تاسو سره شریکو
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې هغو کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا د کرونا وایرس پر ضد واکسین کړی د دریم واکسین د ورکولو پریکړه شوې ده د درملو او خوړو د تنظیم ادارې وایي چې تقویتي واکسین به په کرونا وایرس د میلیونونو کسانو له نه اخته کېدو سره مرسته وکړي تفصیل د اسمت سروان په راپور کې
د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپا د درملو د مقررو د تنظیم ادارې د واکسیناسیون پروګرام پراخوي او یو شمېر کسانو ته کومکي یا تقویتي واکسین ورکوي د امریکا د روغتیا سلاکارانو پرون وویل ځینو کسانو چې لږ تر لږه شپږ میاشتې پخوا مدرنا واکسین کړی د کرونا وایرس پر ضد د خوندیتوب د زیاتولو لپاره باید نیم ډوز تقویتي واکسین وکړي د امریکا د خوړو او درملو د ادارې سلاکارانو د زړو خلکو او همدارس هغو ځوانانو لپاره چې روغتیایي ستونزې لري د مدرنا د تقویتي واکسین ورکړه په یوه خوله تایید کړه د واکسین د اندازې په اړه مدرنا کمپنۍ وایي چې د مخکنۍ اندازې نیمایي 50 مایکروګرام واکسین کافی دی چې د کرونا وایرس په وړاندې د بدن مقاومت پیاوړی کړي دا سپارښتنه لازم ولې جرانه ده خو په امریکا کې په کرونا وبا د میلیونونو نورو کسانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره کلیدي اهمیت لري همداراز ګڼو نورو کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا یې فایزر واکسین کړی دی کومکي واکسین ورکول کیږي د امریکا د خوړو او درملو ادارې د فایزر د تقویتي واکسین د ورکولو پریکړه تیره میاشت کړې وه په اروپا کې د درملو د مقررو د تنظیم چارواکو د استرازینیکا له لوري د یو ترکیبي انټي باډي د پروسس کېدو اجازه ورکړې ده استرازینیکا تیره میاشت د درملو د مقررو د تنظیم له ادارې وغوښتل چې د اضطراري استعمال اجازه ورکړي له بلې خوا هنګري پرون په تیرو پنځو میاشتو کې په کرونا وایرس د اخته او ورڅخه مړینو ریکارډ شمیر ثبت کړ د هنګري چارواکي وایي چې 1,001 نوي پیښې په یوه ورځ ثبت کړې دي چې دا د تیرې اونۍ د ورته مودې په پرتله په سلو کې 10 زیاتوالی شي په هنګري کې چې 10 میلیونه نفوس لري 242 په روغتون کې د کووید 19 په ناروغۍ بستر شوي دي
تاسو له پیغامونو
امیرجان امیری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ زما هیله د طالبانو څخه دا ده چې زموږ د معلمینو معاش ورکړي ځکه مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټوله فعاله شي.
زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي راډیو ته دغه پیغام کوم. د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپل سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي. ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي. نو زیات توجه د موسساتو باید په ښارونو باندې.
السلام علیکم. زه له غزنی څخه د سمری اردو یو سرتیری تماس کوم. موږ غواړو چې موږ خپل وظیفو ته بیرته اجازه ورکړو ځکه چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي. څه عموم د ټولو سربازانو نمایندګي خو نه سمواله خو د یو سرباز په توګه مې موږ روزل شوي نفر یو. سلام د احترام صفامه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت ګلاو په خبره کوم ځکه چې موږ د مرستې باندې ډېر خوشاله شولو. دا د شفافه توګه او سلسله کې چې نوې د سرخان دغه دی څلغه پروګرام برابر قدم په قدم واخلې چې هغه مې د سرخان کې مو سپارچې لاره کړې موږ د نس نګره کړې چې دا چې پراغه ته د قدم باندې لاړ چې سره په شت توګه او سلسله کې چې لاس تا ور وی دي د کومندانانو د چارواکو د نوې هغه بیان نه رسي هغه بیان نه سره دغه کې ا مظلومه څنګه رسي دي ولې په دغه ځای کې ځای تورلو ټول د خلکو تر رسیدل چې ورګر سمن خلکو د مسکینانو په جګړه له نور تر رسیدل سمراسته به یو کمیټه او ته وکړ چې کومه ځای ورو رسید خلکو په سوالي چې په مسټو کې په ماوي کې په کومي کې او کله دې لاس وره د بیا د دې په وایي څه باندې چې دا هیڅ کله نه رسید دا په نن کې د کار او د څنګه رسید دا به دا څه تقسیم وکړي که نوید د سرخان چې هغه د څه پروګرام درلودي دا چې پروګرام اوس به ربه ان شاء الله خدای پاک نه غوښنه چې وبرکې. السلام علیکم.
ستاسو په نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو شزو نړیواله ورسته په دې راپور کې به واوري چې کلیوالي افغانان ګیله مني دي چې په تیرو شلو کلونو کې چې له افغان میرمنو سره ډېرې مرستې وشوي دوی ته ونه رسیدي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنی او د اکتوبر 15مه د کلیوال خزو نړیواله ورځ یو شمیر کلیوالو خزو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل ژوند پر وړاندې د ستونزو کیسې وکړي. دوی وایي که څه هم د طالبانو پر اتاک سره پر خزو نوي بندیزونه لګیدلی دي خو په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو مرستو نه هم دوی ته څه نه دي رسیدلي. حمیده نورګل د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا چې پر بزګرۍ بوخته ده وایي د تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري سوې مرستې ډیری د هغو کسانو جیبونو ته تللي چې حقدار یې نه و.
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه دا د چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هم هغه شان د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې د خشاکو په راوړنه کې د خبخو په کارونه کې په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو زمنګ ستونزې چې حل نه کنه زمنګ غږ چا واورېدو او د تور نه بوشاتی موږ پرېست کوم رسته کوم نه کوي. ماغه خلک دي چې مرسته پراوي په ماغه ماغه چارواکو باندې شل چې کوم زور وایي اوس موږ د اسلامي امارات نه داخله ورزول او چې موږ کوم کوم رسته وکړي.
نرګس هم د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو ټولنې لمرستې سره بیا هم کلیوالي خځې د یوې مړې ډوډۍ اړمنې دي.
موږ یو دیخانان خلک دي غریبانان د خدای تعالی چې غرمه خو ماښام وي چې ماښام خو سار نه وي. موږ داسې یو زندګي دلته لرو په دې شلو کالو چې موږ هېڅ چا ورته په یو کومک نه دی کړی چې موږ یو چې یو بوجۍ وړي موږ را کړي دي تعالی. خو دغه دیخاني تو وروره د ساو زما ټول پټي مې لرو او بس نارینه دغه دېړې چې د دې کې پیدا کیږي کوي دېړې او که نه یې نه کوي او موږ په خپل دغه پټو ته ځو او د پردی دی قانې د نیاب کې شي پاتې شي.
خو هغه میرمنې هم چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له مرستو په یو ډول برخمنې سوي هم د طالبانو له راتګ وروسته د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمنې دي. ګلغونچا د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکې ده. پینزه در سکال عمر لری او په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم لري. ګلغنچا وایي دا کاروبار یې د متحدو ایالاتو د پراختیا نړیوالې ادارې یا یوسیټ په مالی ملاتړ پیل کړی دی. خوب خبره یې د طالبانو پر اتاک سره د محصولاتو د خرڅلاو لپاره بازار نسته.
ما که فارم زنبورداری درم کومک اطراف
د تیر حکومت لوري له ما سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او ډیرو دفترونو هم له موږ سره د همکاریو ژمنې کړې وې خو مرستې ونه کړې. د یوسایډ دفتر له موږ سره پروژې درلودې او ژمنې کړې وې چې په راتلونکي کې به هم له موږ سره مرستې کوي. د طالبانو پر اتاک سره له بده مرغه د بیلابیلو توکو نرخونه لوړ شوي او د شاتو بازار هم کمرنګ شوی دی. موږ هیله من یو چې اسلامي امارت د ښځو کاروبار ته پاملرنه
وکړي.
له دې سره د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سره چې څو موده مخکې د ټایمز مجلې له لوري د نړۍ له سلو غوره څیرو معرفي سوه او اوس په کابل کې اوسیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هیله من ده هغه لاسته راوړنې چې ښځو په تیرو شلو کلونو کې درلودې له لاسه لاړې نه سي.
قدرې که باید و شاید برشان راستي نشده کمک
پر اختیا حمله افغانو کلیوالو میرمنو سره مرستې نه دی شوی. زه هیله من یم چې کله دې وروسته خزو سره مرستې کیږي په سمه توګه ورته ورسیږي او باید ووایم چې دا مهال ټولې افغانې میرمنې په داسې یو حالت کې دي چې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم له بد اقتصادي حالته سر ټکوي.
چې اونه خانمای روستایی هستن یا خانمای شهری هستن یا هر جایی که هستن.
له دې سره د افغانستان د پخوانی حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي حبیبه سرابی چې اوس د اروپایي ټولنې د سخاروف جایزې ته هم نومانده ده وایي د کلیوالو ښځو په ځان بسیاینه به پر اقتصادي پراختیا او د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې مستقیمه اغیز ولري.
بدون شک در قسمت کمک به زنان روستایی معلومدار پروژه های
یو څه چې ډیر مهم دی کلیوالي ښځې باید دا پیاوړتیا ولري چې د خپل حق دفاع وکړي، ځکه چې حق غوښتل کیږي نه دا چې ورکول شي. هغه سرچینې چې له دوی سره مرستې کوي دا کلیوالي ښځې باید ځان ورته ورسوي
توانمندۍ داشته باشند.
موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو له هڅو سره سره هم د خپلو پوښتنو د ځواب په ترلاسه کولو ونه توانېدو. د ملګرو ملتونو سازمان په 2008 کال کې په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15 نیټه هر کال د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او له ټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره لمانځل کیږي.
د اکشن بی پورس د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پیلیږي. دا لوبې په متحد عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله کله او پر کومو او له کومو لوبډلو سره په خپل ګروپ کې لوبیږي؟ لسمت څاروانه اور.
د افغانستان د کرکټ د شلو ورو سیالیو نوی ټاکل شوی کپتان محمد نبی وای لوبې به وضعیت ته په کتو بدلې کړي او په روان شلو ورو نړیوال جام کې به له دې طریقې کار واخلي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د یکشنبه په ورځ پیل شي خو د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 25مه د شارجې په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالۍ کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې د تیر نړیوال شلو وره جام له اتل پاکستان سره د اکتوبر په 29مه مخامخ کیږي او له هند سره به د نومبر په 3مه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې مسابقې ته ووځي. محمد نبی د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC له لوري په یو ترتیب شوی کانفرنس کې وویل د مسابقې په وضعیت پورې به تړاو لري. که ټیم ته زه په کار وم، که په ټاپ آرډر یا لومړنیو لوبغاړو فشار و چې موږ منډې نشوای کولی، بیا زه هڅه کوم چې خپل ویکټ تر پایه وساتم او ورپسې هڅه به مې دا وي چې په پای کې لوبه تیزه کړم. محمد نبی هم دا راز ویل چې د تل دا ذهنیت لرلی او د میدان او لوبې شرایطو ته په کتو یې لوبه کړې چې ډېره مرسته یې ورسره کړې ده. د زیمبابوې پخوانی کپتان انډي فلاور په وروستیو ورځو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوی سلاکار وګمارل شو. نبی پخوا هم د فلاور تر لاس لاندې لوبې کړې دي. نبی وروسته لدی د افغانستان د شلو و رسیالیو کپتانونه مول شو چې نامتو لوبغاړي راشد خان له کپتانۍ تیر شو. نبی په شلو و رسیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر دی او راشد خان په دې فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره باولر دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي راډیو پر رادیو کې په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي هم اوریدلی شئ. وړاندې په دې اړه بحث لرو چې څرنګه افغانان د نړیوالو ډېرې مرستې جلبولی شي. خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
د کندهار د نننۍ حملې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ ډېر شو او د ټپیانو شمیر اویاو ته رسیدلی. دا تلفات په امام بارګاه کې چې په کندهار کې د شیعهګانو لوی جماعت دی، نن د جمعې د لمانځه پر مهال د یوې زورورې چاودنې له امله خلکو ته اوښتي. د کندهار د اطلاعاتو عامر شمس سمیم شیبې مخکې دغه ارقام له ازادي راډیو سره شریک کړل. هغه وویل د مړو له جملې څلور کسان تر خاورو لاندې شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته پرته له دې چې کره شمیرې ورکړي، په نننۍ چاودنه کې د خلکو مرګ ژوبله ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې د دوی ځواکونه سیمې ته رسېدلي او د پیښې د عاملونو د نیولو لپاره هڅې کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله دغه هیواد ته رسېدلي. لولوا خاطر په خپل ټوټر لیکلي، په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سلطنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته وړل شوي دي. په ایران کې سږ کال د هغو اته سوه ماشومانو زیږون ثبت شوی چې د میندو عمرونه یې د لسو کلونو او څوارلسو کلونو تر منځ دي. د ایران اکثر وروسته پاتې کلیوالي سیمو کې لا هم ګڼې کمعمره نجونې واده کیږي. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ د ملګرو ملتو د 2002 کال په ډسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. د افغانستان د 1% خلک په کلو کې اوسي چې ډېره برخه یې ښځې دي او له تعلیم او اساسي خدماتو بې برخې دي.
د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، نو څرنګه بی وسله افغانانو ته نړیوالې بشري مرستې رسیدلی شي؟ په دې اړه د ازادي په څپو کې پروګرام کې بحث لرو. دا پروګرام پرون د پنجشنبې پر ورځ په ژوندۍ بڼه خپور شوی.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شوی دی، څرنګه افغانان د ستونزو حل کولی شي؟ دا سړی په څپو کې د پروګرام کې د دې سوال د ځواب لټه کوي. احمد شیبر یې پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه، السلام علیکم. د شنبه او یکشنبه پر ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي د خبرو کور بنوه. اسوشیټیټ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوي او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتی و. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي ډالر ورپریږدي. د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تل سو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې چې د پزرهاو کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنۍ نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسایل سیاسي مسایلو نه جلا کړي او له بشري مسایلو نه د فشار د عالی کار وانخلي.
واشنگتن د افغانستان د اثاري زیرمه د دې لپاره کنګل کړی دی چې وایي که پر کابل واکمن حکومت له نړیوالو اصولو سره سم بشري اصول رعایت نه کړي، ښځو او نجونو ته حقوق ورنه کړي او داسې حکومت جوړ نه کړي چې ټول شموله وي، دوی به دا پیسې ورپرې نشتي. شغل متقی وای چې د دوی حکومت هم شمول دی. د پخوانی حکومت په لسکونو سره مامورین خپل کارونه مخته وړي، یوازې سیاسي پوستونه دوی خپلو خلکو ته سپارلې دي. که طالبان خپله خبره کوي، نړیوال پر خپله خبره ټینګ وي، بې وسله افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جورنال ورځپاڼه په یوه راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخته وچکالي ده. بل لور ته د سون مواد ګرانه شوي دي. د مخلص په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه د ګازو، د پیټرولو، د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي، نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. که د دې قیمتونو مخه ونه نیول شي، شاید په ژمي کې وضعیت نور پسې خراب شي. ملګرو ملتو خو په یوه راپور کې ویلي دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان له لوږې او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي. د خبرونې میلمانه مو دي ودیر صافی، د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد، حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکی. استاد صافی، په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو، تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یوه مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي. خپلو ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي، هغه نظر خپل ګڼي. د طالبانو حکومت چې پر خپلو اصولو درېدلی، څرنګه کولی شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپېژني؟
طالبان راغلي دي سره د دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخکې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجه شي. دا هغه شل کاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلې، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وده اوس که دوی هر څومره شدیده ونیسي او د حکومتداري او ښې حکومتوالۍ په رازونو باندې ځان پوه نه کړي چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولس خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي، هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکې والاو سره په قطر کې واورېدل. د هغوی نظریات، د دنیا نظریات اوري او دې کې شک نشته تر هغو پورې چې زموږ د ملي منافعو عام نظم او د وطن خاورې په تمامیت پورې اړه ولري، په ضرر نه وي. کولای شي دوی هغه پالیسیګانې مراعات
کړي او
نړیوالې مرستې ترلاسه کړي.
اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپېژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
هغه کوم وعدې چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، څه فکر کوم که هغه وعدې پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپلو وعدو ولاړ دی او د اقتصادي بندیزونه او کوم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعدې کړي دي او آیا هغه وعدې تر اوسه پورې عملي کړي دي که نه؟ طالبان وویل چې موږ به سوله راولو، جنګ خلاص شو نو به په افغانستان کې سولې، یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه چې د امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسؤونه وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان دپاره ویلې ده، دغه حقوق یې یو رقم حقوق یې د ټولو افغانانو دپاره ویلې دي. په څلورم د وعدې چې طالبانو تر اوسه کړې دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو، زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې دوی په د عملي کې. که طالبان د نړیوال څخه غواړي چې تاسو بشري مسایل تر سیاست جلا کړي، طالبان دې هم همداسې وکړي. یعنې د ښځو حقوقو ته راشو، طالبان د اولې ورځې څخه په دې اقتصادي کنه دوی وویل چې موږ یو عامه شمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. وایي طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکراتي ټیم کې ودرلودل نه. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینو شیانو کې په خپل وعدو باندې ودرېدل.
مننه اعظمي صاحب. همدغه د میرمنو موضوع ته، د نجونو د حقونو موضوع ته راځو. استاد صاحب، طالبانو په درو ولایتونو کې، کندوز، بلخ او جوزجان کې، نجونې پرېښتې دي چې مکتبونو ته لاړې شي. په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چېرته دوی په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونه کړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د شوزو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنیش
دا چې د دری ولایتونو کې آزادګان روان دي. فکر کوم چې دوی طالبان خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هغه شرایط داسې و چې ممانعت د دوی تک د ښوونځي او تاسو د څونو ته قطعا ضرور نه و هغه موږ نه دی وځ کړی. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي ډېر موقتي دي. دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل
بخښنه غواړم دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندوی موسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې مواجه دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا پکار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کېنوي، هماغو نړیوالو موسسو کې هماغه بطرح کړي چې څه شی دي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په نړۍ د انسان حق لري چې عالي تحصیلات وکړي او تعلیمات وکړي.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه یې ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لرې کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
هغه طالب چې د ډېر کم سن څخه په ټوپک باندې یا مختصوي اوسېږي او اوس فکر وکړي چې دوی جنګ وګټي او په کابل کې د دوی نظام وي او بیا د هغه ته د خپل صفوف څخه ایسته کوي او د دې کوم داسې میکانیزم نه اوسېږي چې هغه کنټرول کړي چې بیا دوی بېرته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنگ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړی سي. یعنی کله چې تاسې د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې شوزه دی هغه دغه څخه جامع څخه تاسې یو نه ونه نادیده ګڼئ. د هغه چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري د هغه څخه تاسې مثلا استفاده نه سي کولای د جامع څخه لري کوي. دوم دا دی چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ پوړ چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا 6 کاله کې چې چا تعلیم کړی وي د هغه څخه خیر نشته، یعنې دا مونږ چې موږ استفاده نه ځنې کوو. نو کله چې دومره یو لوی کشر د جامع تاسې د نظر څخه غورځوي هغه ته په خپل دولت او په خپل دولتاري کې ځای نه ورکوي، دا په دې معنا نه چې تاسې یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمت وکړي یا د خلکو لپاره خدمت
وکړي. مننه. لوی خبرچا وروسته اقتصادي برخه ترازو چې څنګه کېدل شي چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ دي راووسي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحب د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي او محمد داوود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو ته مشرح خلاصوم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
دغه کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول کچیر دا د داسې تصویر نه وګورو، یعنی د یو جهانی تصویر نه وګورو، د اقتصاد د بوده خو په دې خو شک نشته چې دا مسائل خو واضح دي. طالبان د دوه آپشنو سره مخامخ دي. یو د خپل کوم ارزښونه چي دي چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قرآن او سنت نه لري دغه مطابق دوی مبارزه کړي شل کاله او همدغه روحیه چې دا چې دوی تر استشهاده پورې مخ ته تلل چې د خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله پندې باور ته د ارزښونو باید دوی د دې مطابق یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسایل مطرح کړي، یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه که چیرې نړیوال وګورو هغوی ځان ته ارزښونه یا خپل ارزش په چوکاټ کې چې کوم منافع لري هغه تحمیل کوي. اوس طالبان د دو آپشن منځ کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده، د دې لپاره چې موږ په دغې نړۍ کې د جغرافیې په صفت دلته ژوند وکړو دا ضرور ده. دا رابطه د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدینو ته کوم ارزښونه تعریف کړي و، دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغو تضاد د دغو دوه آپشنو منځ کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایار صاحب. ځینې واړه موضوعات دي چې ممکن په هغې کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لس چیرې به مځکه